السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د نهه ورځ د 2013 کال د مارچ میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی هم ستاسو مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لري. خو اول خبرونه له احمد شاه زمینو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. وزیر ثانی کډوال د پاکستان له حکومت د انګور اډی لاري پرانستلو غوښتنه کوي. د سویلي وزیرستان یوې جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو پوره کولو غږ کړی دی. او د فرانس ولسمشر پر روس غږ کړی چې په شام کې د اوربند عملي کول باوري کړی. اوس بشپړ خبرونه. د بدامنی او پوځي عملیاتو لکبل د افغانستان پکتیکا ولایت اوشتي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د واپسی لپاره د ورته د انګور اډی لار پرانستل سي. یو کډوال شمالي خان مشال اډی ټول د پکتیکا له بیرمل څخه د خوست غلام خان بندر ته د گاډي 15 غنټې سخت سفر دی، نو په کار د چلند لار ورته اخلاص سي.
نو په ځنه شهید باندې کوم جنان هزار وکړه چې پښینا شهر رویا چن شوی دو او وطن کار چې مو اخاتم شو کوم
وبخشی په غلطی سره تاسو ناسم کټ واوریدی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې د کډوالو پر دغه مسله باندې غور کوي. بلخوا د غلام خان بندر لاله د وزیرستاني کډوال د واپسی عمل روان دي چې پکې د شراک په وینا تر اوسه نږدې 500 کورنۍ سنستوي او په روان مرحله کې به ټولې څه د پاسه 4300 کورنۍ سنول کیږي. د شراک د وینا تر مخه له سبا څخه به پر غلام خان بندر تجارتي تګ راتګ هم شروع شي. د قبایلی سیمې سولې وزیرستان یوې جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د جاج اخیستو پر مهال ویلي چې حکومت د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تېره ورځ په ټانګ کې د سولې وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سوې جرګې او ګډونوال اډوکیټ ملک صلاح الدین وویل
نو په ځنه شهید باندې کوم جنان هزار وکړه چې پښتون ښهار رویا چن شوی دو او وطن کار چې مو اخاتم شو او مزید نور داسې سو غشته د مسجد کې په باندې لا پیشرفت نه دی شوی. نو هغه د متعلق کوم د فیصله وکړه چې موږ ان شاء الله ولزیز ان قریب موږ بیا د ریم اسلام آباد د درنه او د جلوس په شکل شنا د خپل مشرونو ته یاد دانی ورکوي چې موږ سره کې وعده شوی په باندې صحیح تور باندې پیشرفت روان ده.
نوموړي زیاته کړه چې دوی له پولیټیکل نظامي او پوځي چارو کوښتنه وکړه چې د تری تم کړل سو کسان د مدون لپاره دی ګړندۍ او اسانه تګلار خپل کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې پاکستان د بیلابیل سیمو زرګونو پښتنو د تیری فبروري میاشتې له لومړۍ بیا تر لسمې نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخ ته پر لټ وهلی وو او دوی په کراچۍ کې د وژل سوي پښتون ځوان قبله مسعود د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماورا عدالت وژنو د عدالتي پلټنو د لادر کړل سو کسانو د مندلو قبایلي سیمې لمانونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د پاکستان مرکزی حکومت تخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. په افغانستان کې په تېرو شپږو ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو په ګډون 1 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې سربېره 12 مشکوک وسلوال ژوبل شوي هم دي او 2 نور نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال 14 هوایي بریدونه شوي چې په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. بلخانن په وجلا پیش کې دوه کسان ها وخت وجل سول کله چې د نګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د تیلو په ټانکر پرسی نشلول سوی بم وچاو دی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونو کې دفتر وایي د روان کال د پیل راهیسې په تیرو 2 میاشتو کې په ټول افغانستان کې تر 40,000 زیات افغانان له خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. د ادارې په بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګ ولایت کې د جګړې له کبله 4,500 کسان خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ونیز راپور کې ویلي چې په تېر یوه اونۍ کې له پاکستان څخه څه کم 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي. بلخوا له ایران څخه تر 15,000 زیات کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شول او 9,500 نور بیا په زور ایستل شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میخوا پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل سوی ډیر شورزنی اوربند بې له څه ډول شک منل باوري کړی. د فرانس ولسمشر دفتر پر نوویل چې میخوا دغه څرګندونې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. له دې ورځ وړاندې د شام په 1 کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ پر سر امریکا د روس په اړه سخته وینا کړې ده. بلخوا ولسمشر اسد ژمنتیا ښودلی چې د ایغان تر ولکې لاندې د غوتې ښار ختیځه برخه کې پوځي عملیات لا نور زیات کړي. یاد شار کې د 13 فروری راهیز د جګړې لکبل تر 1400 زیات عام خلک وژل شوی دی. تیرز غوټه شار ته بنیادی اړتیا او سامان وړونکو چکونه رسیدلی دي. د 2 هفتو راهیسې محاصره شوی یاد شار ته د مرستو د اولنۍ لړۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په ټول شام کې د دیش ورځنۍ ډزبندۍ غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور کې پیرانی حکومت له دې کبله نیوکه سوې چې د بیان د اظهار د ازادي پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي، معلومات ته پر رسایي قندغنونه لګوي او په منظم ډول له بندیانو سره د جنسي تیری او تشدد په شمول نور زیاتوب کیږي. تیر سپور سوې دغه راپور اسمه جانګیر جوړ کړی چې د ایران په اړه د انساني حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکې وه او تیره میاشت وفات شوه. په دې راپور کې نوموړي ویلي چې په ایران کې د انساني حقونو روان حالات د اندېښنې وړ انځور شي، حالانکه د 13 اګست د راپور وروسته ورته ایراني حکومت باور ورکړ چې دغه مسایل به په پام کې نیسي. د اسما جانګیر لخوا جوړ شوی دغه راپور وایي چې په عین حال کې د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر امن راغونډېدلو او معلومات ته پر رسۍ نوي قدغنونه لګول شوي دي. او په پای کې د لوب خبر، د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو 14 لوب نن په دوبۍ کې د پېښور پر وخت د شپې 9 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان لوبډلې ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې ملتان سلطان او کراچي کینګز ګټلې او دواړو لوبډلو اوه اوه پوینټس ترلاسه کړي دي. لاهور قلندرز تر ټولو شاته ده او تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې. رواني سیالۍ د فروری پر 22 د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوې چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 15 ترسره شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د واپس تلو لپاره په لنډه لار د تلو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان مسعود قبایلو په یو جرګه کې فیصله شوه چې د اسلام آباد د وروستي احتجاج مطالبه پوره کېدو په مقصد به بیا درنه کوي.
تو پزنه شاینا باندې کوم جنان انتظار وکړه چې په سینا شهر او یا چن شوی دو او وطن کار چې مو ختم شو او مزید نور داسې یو غشتہ د مسجد کې په باندې لا پیشرفت نه وای شوی.
19 ادبی پروگرام د مشال رادیوي مجله کې بده هغه پښتنو لیکوالانو په اړه وړ چې په نورو ژبو کې لیکل کړی دي.
یو بل کتاب ما لیکلې افسانه کو صاحب کې ماده تو منتخب تلويخ افسانه هغه ډول دي او په اردو کې بیا خبرې کړې دي.
نو رپورٹونه هم درو لمشال ریڈیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت ته هغه بې کورشو وزیرستانیانو پر استنولو بوخت چې د افغانستان په پکتیکا کې د مهال وسیږي. د دغو خلکو لپاره د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار غوره شوې ده، خو په برمل کې اوسېدونکي وزیرستانیان وای دا لار ډیره اوږده ده او وزیرستان ته د تګ لنډې لارې دی ورته خلاصې کړل شي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو څخه د افغانستان پکتیکا ته تللی کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د انګور اډې لار ورته خلاص شي. دوی وایي د دې لارې د لنډوالي له وجې دوی په اسانۍ سره خپل کلو ته ستنېدل شي. د مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې هاشم خان وویل چې دوی غواړي خپل سیمو ته ستنې شي، خو پر غلام خان لارې د تګ وس نه لري.
دا انګیر اډه دا بار گیټ کې بند کړای دی. دا غریب خلک دا د عوامو سره خدای نه ساتای خامخا دا د غلیار سره ترتیب ورته جوړ کو چې دا خلک ته تیر وتی.
د پکتیکا برمل څخه د خوست غلام خان ته د موټر نږدې 15 ساعته سفر دی. نیم سړک په خو نیم په غرونو کې 13 شوي کچا لار ده. له همدې وجه شمالي خان وای د غلام خان پر لار د موټرو د اوختو خطر موجود دی.
لارای په راغلی او لار خارو په پکې تل دل یو دا سه وای چې میز برمل پکتیکا ولایت نه ایتي ګنګور اډل یار وی شوګرو میز بدل کول غاډي نه دا ودارې وسی په وړه کې دا نه ودارې کې ولاند لار تخلو سعید د تخلو ولا دا سعید
انګور اډا د پکتیکا مرکز اورګونو او د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نخلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تر مخه د دغه دواړو خواو ترمنځ نږدې 55 کیلومتره لار ده. د دې نږدېوالي له وجې په پکتیکا کې میشته وزیرستاني کډوال دا لار تر غلام خان بهتره بولي. ګل اسلم په دې اړه وایي
پاکستان حکومت د میشته لاندې لار خلاصو کوو. میشته ګوراډ لار ته خلاصو به ډېر صحیح وي.
غلام خان د پاکستان او افغانستان ترمن د تګ راتګ لپاره له تورخم او چمن وروسته درېمه مهمه او لوی رسمي لار بلل کیږي. دلته د پاسپورت د کتنې ترڅنګ د ګمرک یا کسٹم چارو خدمات هم شته، خو بلخوا په انګور اډې کې دواړه خواوی یوازې پوځي چیک پوسټونه لري. پر دې سربیره هم د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی وایي کوښښ کوي چې د انګور اډې لار د پرانستې په اړه د خلکو په وړاندیزونو غور وکړي. نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه لار به کولاو شي، خو فلحال د غلام خان لار کولاو ده او مونږ خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدی شي په دې لار باندې راشي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو تر پیلېدو وروسته ډېر خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول، خو په زرګونو نورې کورنۍ نږدې پکتیکا او خوست ته هم لاړې. په دوی کې ډېرې یې خپلو سیمو ته راستنې شوي، خو ځینې لا هم پاتې دي.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره به د غلام خان لار د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه پرانستل شي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د شمالي وزیرستان له پرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې لومړی تجارتي قافله به کله افغانستان ته وړي.
د پاکستان نه ګاډی زی افغانستان ته 7 تاریخ باندې او دا به د قافلو په شکل کې دي او پهلا سر کې موږ دا کوشش کوو چې 10 نه 15 ګاډی روزانه په بنیاد باندې روان کړی شي. بیا د هفته کې د جمعې او د هفته ورځ چې دا موږ د افغانستان نه پاکستان طرف ته ټریډ لپاره کولاو کړی ده.
د دې طرف چې کم تاسو په 8 تاریخ کومه قافله بوري په دې کې څه سامانونه دي؟
د کې سیمنٹ او وریجا ده او نور کنسټرکشن میټیریل دا پہلا فیس کری او یو هفته بعد موږ د سبزیان وغیرہ او د فروټ د هغه مشتری پروګرام مشتری.
ها، او د افغانستان نه بسر اپرې دی تاسو پاکستان ته؟
هر څه لاوډ دی، صرف دا کانټرابند آیټم شې دا بالکل نشي لاوډ کې دی.
ها، د غلام خان لار باندې چې کوم د کسٹم کلیرینګ او نور کوم ټرمینل تاسو جوړ کړی نو هغه فعال شو، هغه اوس کار کوي او دغه کې عمل راغی؟
بالکل 100% کمپلیټ شولو او هم دا ګاډي به چې زی دا به ټول هم په غلام خان ټرمینل باندې به پاکستان نه چې کوم ګاډي زی ای ته به د افغانستان سایډ نه ګاډي راځي په ما کې به دا سامان اپلوډ کیږي او تلته به بیا فردر ټریډ په افغانستان کې کیږي. دا شون دی د افغانستان نه چې کوم ګاډي راځي اوبې هم دلته کې په غلام خان ټرمینل باندې به نور ګاډي وته راځي هلته نه سامان اپلوډ کیږي د خو به راځي.
او د غلام خان په لار چې کوم د خوست نه کډوال راته دا وی لړۍ اوس هم روانه ده؟
بالکل جی، هغه روان دي. ټوټل به 4300 سمثینګ کډوال دي اوبې د خو راوړل کیږي. فی الحال یو هفته پروسس شو په دې کې سره 550 پورې فیملی تر واوړېدلې.
ها، او دغه د کی موته ډیر خلک دا ګیله کوي چې په لمن کې او په پکتیا طرف ته چې کوم خري هغه چې موته د انګور ډا کولاو شي او موته د غلام خان لار ډیر لری ده، نو په دې لاله کې تاسو دغه د دوی شکایت کنسیډر کوي؟
دې چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه عرب هم کولاو شي، خو فلحال د غلام خان لار کولاو ده او موږ د خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کې ریش په دې لار باندې راشي، یوز دی کی او فیسیلیټی ده، یو اپورتونټی ده.
ها، د بکخیلو کیم د کومې کورنۍ ته ثبوت دی دی هغه د بکخیلو نه بخپل سیمو ته کله دا وی روانګي کیږي؟
د کې یو د مداخلو چې کوم ټرایب دی هغه ټایم به پدای لګ زیات لګي چې هغه علاقه کلیر نه ده، نو کم از کم 3 نه 4 میاشتې غیبه په بکخیل کیمپ باندې وی.
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره تاسو مرکه اوریدله.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ټنګ کې پرون د مسعود قبایلو یو جرګه کې د قبایلو د هغه غوښتنو جاج واخیستل شو چې په اسلام آباد کې د پښتنو درنې په وخت پاکستان وزیر اعظم مخې ته ایښودل شوی. د جرګې مشرانو ویل چې دوی فیصله وکړه چې کزام په ځینو غوښتنو کار شوی دی، خو اوس هم د دوی ځینې مطالبې پوره نه دي، نو ځکه به دوی په راتلونکي کې په اسلام آباد کې بیا احتجاج کوي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال اورو.
پرون د دریم پورز د پولیټیکل ایجنټ سولی وزیرستان پان په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلانو د مشرانو، ملکانو او تیمانی نمایندګانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې د هغو غوښتنو جایزه واخیسته شوه چې کومو قبایلانو په اسلام آباد کښې د درنې یا پلتۍ وهلو په وخت د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسي ته وړاندې کړې وې. په کومو غوښتنو قبایلون چې مطمئن دی په جرګې کښې موجود یو قبایلی ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود د هغو ذکر په دا رنګ
وکړه.
کوم غوښتنې چې سر ته رسېدلې نه دي د هغو په براشې قبایلون څه ارادې لري، دا هم د صلاح الدین مسعود نه وار وایي.
زموږ لاپته افراد چې کوم دي اکثر وساتل داسې دي چې د حکومت په کسر دي یا حکومت پولیټیکل انتظام یا تور کړي دي، خو په هغه باندې جی آی ټي او هغه عمل یا شریک شوی نه دی. د دې د خلاصول عمل چې کوم دی دا شریک شوی نه وي، نو په زرینه کوم کسان چې چل شي دي چې وکړ پته نه لګي، دا ټول کیسو پورې پینډینګ وي. لہذا موږ دا غوښتنه وکړه د پولیټیکل انتظامیانه د موجوده د آرمی چې کومو چارواکي دي چې تاسو د جی آی ټي پراسس او د لاپته افراد خلاصول چې کومه طریقه کار دی دا د سیل شي اسونده شي چې دا کسان غیر خلاص شي، خو چې کوم د عام پاکستاني پر کوم ټریټمنټ دی هغه طریقه کار د دې جلینه ته حواله شي چې موږ ورسره ملاویږي خپل پردی ګرځېږي هغه چې میړه د موضوع و چې کوم کیس دی په هغه باندې حل یا پیشرفت نه شوی.
په جرګې کښې شریک قبایلانو غوښتنه وکړه چې حکمرانون د دوی پاتې غوښتنې هم زر کې پوره کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د فاټ سیکریټریټ چارواکي د قبایلي سیمو پر مختیایي کارونو لپاره د ځانګړو شویو پیسو ضایع کېدل او په کار کې غفلت نه مني. چارواکي د مطبوعاتو هغه رپورټونه بې بنیاده بولي چې پکې ویل شوي د قبایلي سیمو پر مختیایي کارونو لپاره بیالې شوې ډېرې پیسې نه دي لګېدلې او یره دا چې د نه خرچ کېدو له وجې ضایع شي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د کلنی بجټ مطابق خپل کار پر مخ بیایي. دلته د خزانې څانګې د مشر پرسنل سیکریټری زکریا جان د مارچ په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ټولې پیسې د رغونې په کارونو نه لګیږي، بلکې څارنې او ارزونې برخې ته هم پیسې ځانګړې شوې دي چې ډېر خلک یې نه ویني او نه یې هم حسابوي. نوموړی ځایي قراردادیان تورن کړل چې مطبوعاتو ته غلط معلومات وباسي او وی ویل
کار او خو ټیک ټاک کار روان دی، لکه اوس خو ورځ په ورځ سختي کېږي ځکه چې میډیا دور دی، هغه دی روان کارونو کې باقاعده مانیټرینګ کېږي، ویزټ ټیمونه ځي هلته رئیساره چې بل ته سبسټانډر کار څنګه کوي، نو بس دا خبره دې ته زورونه ورکوي، نو بیا دې اوس نور څه بنه اوس دا خبرې خوري.
د فاټا پرمختیایي کارونو ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي پر ویب سایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د 2018 او 2013 کال پرمختیایي بجټ 4.5 اربه روپۍ دی. له پاکستانه خبرېدونکي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې دا کړی چې له دغو پیسو 6.5% لا هم نه دي لګول شوي. د ورځپاڼې په خبره له دې وجې د قبایلي سیمو ستنېدونکو بې کوره کړل شوو خلکو ته ډېرې ستونزې په مخ کې دي. د بشری مرستو ملګرو ملتونو اداره یونوچا د شمیرو تر مخه د 2015 کال راهیسې په پاکستان کې 2,02,000 بې کوره کړل شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او 240,000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د فاټا سیکریټریټ پر ویب سایټ خبرو شو راپورونه کې راغلي چې په قبایلی سیمو کې د دې کال فروری میاشتې پورې د بې ځای شوو کډوالو لپاره د کورونو په بیا بحالۍ او نغدو مرستو نږدې 2 ارب روپۍ لګېدلې دي. په فاټا سیکریټریټ کې د خزانې څانګې د مشر پرسنل سیکریټری زکریا جان مني چې کارونه یې قرار روان دي، خو ادعا کوي چې د دوی دا احتیاط د درغلیو مخنیوي لپاره دی.
داسې سبسټینډر کارونه هم نه دي چې خو بیا سړی هم د سرکاري ملازم بېزتي کېږي کنه. دوی خو فارمیلټیز پوره کولې، باقاعده ویزیټنګ کېږي چې بل سبسټینډر مټیریل باندې لګوي هغه نه لګوي.
د بشري مرستو ملګرو ملتونو اداره یونوچا په خپل ویب سایټ لیکي چې پاکستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې ځای شو سره د 128 میلیونه ډالرو د مرستې ضرورت دی. د دې ادارې په خبره کومې مرستې چې تر اوسه پورې شوي هغه 12 میلیونه ډالر دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
ریپورټونه وایي د مردان ضلع د میاسا او بیزو خرکې کلو په شمول د یو شمیر نورو سیمو سلګونو کسانو ته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي لشمینیا نومې ناروغي لګېدلې ده. دا چې د مردان د صحت محکمه په دې لړ کې څه کوي، دا تپوس زمونږ همکار مجید بابر د مردان د صحت محکمې له مشر ډاکټر فضل خالق نه د کړي مرکې په پیل کې دغه مخې ته ښیي.
مردان کې د لنفور سره خپل ایریا زی میایسا و ته وی سټیټ کمیټې کونسل دې په دې کنه درې دا غرونو د ایریا زی په دې کې مونږ خپل پریوینټر مګر سرسر خپل کو تیر یو سور د شج مونږ ته اطلاع را دي چې رښتیا سونه په دې ډیر شي. مونږ د هغه باندې سپیشل زړه تر زړه ما یو د اولډ ګو بلو بلو ځانې چې دا کې سونه مونږ ته وګورې کې څه دغه دې هغه مونږ ریپورت راغی چې او دغه دې سونه شته پکې بیا مونږ یو ورځ د پس بیا د میډیکل کیمپ کې ارینج کړو انجکشن د ټول خلکو راځو کو مونږ په کورونو کې یو ځای بل ځای غسپرې په ایمرجنسی بیس باندې دوباره وکړو. 230 کیسز مونږ دغه ورځ باندې په کیمپ کې مونږ ټریټ کړو.
ها او تاسو ته سره کار شته چې دا د 230 نه زیات دي یا په نورو سیمو کې هم شته اوس هم خلک راځي؟
پر ناپولو زمونږ فکر وو دا غځې کې زمونږ یو بیچو دی په دې کې مسلسل ڈاکٹر مونږ دغه فوکل پرسن کړی چې تب دې کې موږ سره دغه راکوا نو چې څونه پورې پاسي بولو دغه د لګ د کورونه دي کنه نا خو مونږ ټول تقریبا په سپیشل کونسلرانو د خرج پکې مونږ انوال کو زمونږ ډی سی چې کم نه نه غفق خو انټرست پکې واغسته اوس کدی کې نور مو ته اضافه کیږي نه غیر لپاره دغه مو په ایمرجنسی کو کو مونږ نو یو کنټینیوس خپل دغه بوله کو غواړم خپل زمو چې کم علي زری دي کنه.
ها بل ډاکټر، د دې لپاره یو خاص میډیسن او یو خاص انجکشن ضرورت لري. آیا تاسو سره په ډی ایچ او افیس مردان کې دغه اویلیبل دي؟ بل صوبایي حکومت ته تاسو دې وینا کړی دا او تاسو دغه ټکی ایمرجنسی ډیکلیئر کړی دا کسه
چونکه دغه ایریاز کې دا د مخکې نه را روان دي کې سنان او هغه ریګولر ټریټمنټ تخته مونږ ته ډیپارټمنټ په دې باندې او هغه ریګولر د انجکشن نه کوي. اوس چې دا شوم کې وښونو مونږ سره په ایمرجنسی کې چې کوم اویلیبل نه خو به دوه مونږ سوچ دغه فرست ډوز مونږ دغه دی لوګو نن سبا چوم کې بیا سیکنډ ډوز به راځي نو ډیپارټمنټ ته هم مونږ دې چاہیے وي مونږ دلا ارینج کو دلا په ایمرجنسی باندې ما دلته ودی ته وي چې لوکل پرچیز هم پدې کوو مونږ دغه ایمرجنسی بیس باندې ارینجمنټ مونږ کوو.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وایي د غسیمه د خسته کولو یا بیوټیفیکیشن لپاره د 1 ارب روپو په لګښت بیلابیلې پروژې پیل شوې دي. د دوی په خبره د لارو کوڅو د پراخولو او پاکولو ترڅنګ به ځایي انځورګران د ودانو په دیوالونو ښکلي انځورونه جوړوي. د منور شاه رپورټ اورو.
د سواد سیدو شریف لوی سړک په غاړه ځایی آرټست مراد خان چې په لاس کې یې برش نیولی او د خوشحال خان خټک یو عکس په دیوال جوړوي وایي د سواد ښایسته کولو پروژه کې دوی ته په دیوالونو د آرټ نمونې جوړولو کار حواله شوی دی چې ورسره دا وخت نور څوارلس هنرمندان هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه
پدې کې صدا سي چې سټیټ د دور کم هغه لایف سټایل وو هغه موږ وګو چې رهیو به کې دي تونې به وي ګل شوي دروازې به وي ساغه خود دې سره سره کم چې ګندارا آرټ دی یا مطلب هغه کې او آرټ دی هغه موږ دوباره پدې باندې وګو داغه د سټونډان چې یا د یوت چې زمنګ نوې نسل چې هغه دا ډیر زیات خوخی او باقاعده تپوس کوي د تپوس سره دا وشي چې داغه په علم کې اضافه وشي.
د سوات یو بل آرټست ناصر شین هم په لاسو د آرټ نمونه جوړوي وایي چې د کمپیوټر په دې دور کې دا پروژه د لاسو د کارکونکو اهمیت را برسېره کولو کې لوی کردار لوبوي.
د دې سره یو دا چې دا وشول چې زموږ کم د مقامی کم هنرمند چې دي نو هغوی ته یو مقام میلاو شوه چې د هغو لکه ډېره موده شوې وه چې هغوی د دې خلکو نه بالکل هېر شوي نو د دې سره صرف یو دغه کار وشو چې هغه زموږ هغه ځایي کم هنرمند چې وو هغوی دوباره خلکو وپېژندل د هغوی چلوې ګرمې شوې نو دا یو ډېر ښه کار وشو.
داراز د سوات ضلع ډیپټي کمشنر عامر افاق وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د ښکلا یا بیوټیفیکیشن دا پروژه په ټوله صوبه کې روانه ده.
د ټول ډیویژنل هډ کوارټرز لکه بنو کوهاټ مردان بشمول سوات دا پکې شامل دي او د دې لپاره تقریبا یو ارب روپې مختص شوي دي. د دې کې مختلف نوعیت والے کارونه دي د دې کې بمونګه سولر لایټس لګو د دې کې بمونګه ودودیا هال مکمل لکه د والي صاحب د وختونو نه د ودودیا هال کې کار نه دي شوی. دې سره سره زمونږ دا کوشش دي چې د سوات کم لوکل ټریډیشنل هیستوري دا پریزرو شي نو دا ټول په دې کې لکه کافی کارونه شامل دي.
د سواد خاسته کولو په دې پروژه کې زی په زی د آرټ نمونو کې هنرمندانو د سواد د لرغونی آثارو د پښتنو اتلانو د پښتنو ژوند جواک عکسونه جوړ کړي او پکې د ټراک آرټ او د نوي وخت عکسونه هم شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د هغو زده کوونکو لپاره ښوونکي په دندو ګماري چې په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ننګرهار ته ستانه شوي دي. په همدې مقصد پرون له سلګونو کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال حال راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې یو نیم سل تنه ښوونکي به په دندو ګمارل کیږي چې یو سل او لس به پکې خزینه وي.
هغه ښوونځیو کې چې کډوال زده کوونکي جذب کړي اولته د ښوونکو کمښت یا په یو ټولګي کې د زده کوونکو شمیر زیات دی هغې دپاره دغسې ښوونکي استخداموو چې هم د ښوونکو کمښت راکم شي هم په ټولګي کې د زده کوونکو شمیر راکم شي. د ودان افغانستان د مرسته کوونکي ادارې له لورې د یو نیم سل تنه ښوونکو د استخدام شاهدان وو چې په دې کې به څلوېښت نارینه وي او یو سل لس میرمنې دي. دا په شپږو ولسوالیو کې استخدامیږي خوږیانو رودات خیوا کاما سرخرود او بیسودو کې.
په دغه ازموینه کې په سلګونو تنو ښځینه او نارینه و برخه اخیستې وه او تمه یې لرله چې بریالي بشي او د خپل هیواد ماشومانو ته به خدمت وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ځوان مدثر د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی فرصت کې خپل امتحان ورکړم. بس ما خپله د معلمۍ لپاره مدګینې ولید او زه په ځان مې باور دی زه به کامیابېږم د خپل ولس خدمت به کوم.
زمانو مشرافت رحمان دی او د بیسود ولسوالۍ د سمخیلو کیمپ د زرین آباد کلیوالي ښوونځي لپاره په دې امتحان کې شمولیت کوم او غواړم چې د استادې د سپیشلی وظیفه چې د نو په طریقه د خپل ولس خدمت وکم. ما خاطر خپل وظیفه پرې خوستلم د دې مکتب لپاره چې هلته څوک مسلکي استاد نه.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونکو د ګمارنې دا لړۍ د یونیسف نړیوالې ادارې په مالي او د ودان افغانستان غیر دولتي موسسې په تخنیکی مرسته ترسره کیږي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی. لن خبرونه له احمد شاه ازمین اورو.
د بدامنی او پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت اوشتي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ لپاره د ورته د انګور ډیلار پرانستل سي. د قبایلي سیمې سولې وزیرستاني وی جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د جاج اخیستلو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تېر ورځ په ټانګ کې د سولې وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې دغه جرګه ترسره شوه. په افغانستان کې په تیرو شهرو کې اسلامي دولت وسلوال ډلې د غړو په ګډون یو دیرش مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې سربېره اوولس مشکوک وسلوال ژوبل شوي او دوه نور نیول شوي دي. بلخوا نن په یوه جلا پیښه کې دوه کسان هغه وخت وژل شول او دوه نور ژوبل شول کله چې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د تیلو په ټانکر پسې نشتبه شوی بم وچاودېدی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونو کې دفتر وایي د روان کال د پیل راهیسې په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې تر شل زره زیات افغانان د خپلو سیمو بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. د فرانس ولسمشر مانیول میکخوا پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی دیرش ورځنی اوربند بې له څه ډول شک منل باوري کړي. د ملګرو ملتونو تازه راپور کې پر ایراني حکومت له دې کباله نیوکې شوي چې د بیان د اظهار د ازادي پر ضد کاروایو ته دوام ورکړي، معلومات ته پر سای قدغنونه لګوي او په منظم ډول له بندیانو سره د جنسي تیری او تشدد په شمول نور زیاتوب کیږي. او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو شپاړسمه لوبه نن په دوبۍ کې د پېښور پر وخت د شپې 9 بجې د پېښور زلمي او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس ترته زموږ همکار نجیب عامر د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي چې پکې په ادبي موضوعاتو مرکه اوریدې شي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې په نهاویایم غنا کې درته ز نجیب عامر هرکلی وایم. دا ځل د یو شمیر هغو پښتنو ادیبانو شاعرانو مبارزې ته کتنه کوو چې په اردو ژبه د شعر او نثر کتابونه لیکلي او یا هم د پښتو آثار اردو ژبې ته اړولې دي. په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه لیکوال ډیری وخت په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکنې کوي چې د پښتو ورځپاڼو، ویبپاڼو، رسنیو او کتابونو له لارې خپرېږي، خو یو شمیر نور بیا په دې لټون کې دي چې د خپلو لوستونکو دایره وسیع کړي. دوی په اردو ژبه لیکل کوي او آثار خپروي. د دغو لیکوالو څخه یو هم اسیر منګل دی چې د پښتو تر څنګ په اردو ژبه کې هم د پام وړ کار کړی دی. منګل وایي په شعر زور ونه رسید خو د پښتو نثر اردو ته اړول ورته اسانه او برېښېده.
ما په اردو کې څومره کار کړی، ما نثر کې کړی، شاعري ما نه ده کړې. بلې چې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کېږي، په بله کې زمه دی چې هغه سړی کامیاب شي چې هغه په بله ژبه کې ښه شاعري وکړي. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، تاسو هغې کې ستاسو تذکره شته، ستاسو د افسانو، ستاسو د بیبي د جن ملګري هغې پکې، هغې باندې ما تبصره کړي ده. هغه 500 افسانې کې 100 سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشباړلې دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. او بینا علاوه ما په هغه کې مختلفو اخبارونو کې د پښتو متعلق، د پښتو سب پېژندلو ما په اردو باندې ترتیب سره کړی ده. لکه یو بل کتاب ما لیکلی، فسانه کوثر، نو هغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت افسانې هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا خپرې کړې دي، چې په هغې کې د بره پښتونخوا، د دې پښتونخوا، کراچۍ کې چا کار کړی، جرمني، لندن، هر چېرته چې چا کړی، نو ما هغې چې زما مخې ته راغلي دي، نو د هغه افسانې ما ژباړلې دي. دم چاپ کړی فسانه کوثر نوم دی د هغه کتاب. نو بل به لسته کاله په مختلفو اخبارونو کې دغه لیکلو، دا کالم به ما لیکلو، کیا سیری کیا رہائی مشرق به ما لیکلو. بیا یو بل نوبانی جنگل میں منگل، ما کراچی تا یو اخبار و هغې ته لیکل کولو. نو اوس ما اوس اردو کی ما سره ډېرې مقالې دي لکه وقت وقت خلق ما غواړي لاور ته ځم کانفرنس وي مقاله ولیکم یا کراچی ته لاړ شم څه مقاله ولیکم هغه مقالې ما راغونډې کړي دي هغه کتاب نوم ما ورپېښې دی پښتو ادب کا مزاج هغه مختلف مقالې دي د پښتو ادب سره متعلقه چې کم دغه دی هغه ما اردو ته راغلي دي دې مقصد دپاره اردو جانه طبقه خبر شي کہ وہ پختو کی ہم ہر صنف کے کہا ناول دے کا افسانہ کے شاعری کا آغا کار کی دی نو دا کار امیر صاحب ما کرے
اسیر منگل وای د پختونخوا د لیکوالو او شاعرانو سره نوی مزامین شته پختانه د ویلو لپاره ناویل خبرې لري نو چې سومره ژباړه هم له پختونه اردو ته شوی خلکو ایستای نه کړی دا
تاسو په خیال وکړئ کنه احمد فراز پختونخوا کې زیږیدل او پیدا شوی نو هغه په اردو کې شاعري کړې چې د هغه د اردو کې څومره مقبول شوي ده په اردودانه طبقه کې نو زما خپل خیال داری چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغې کې هغه د پښتون هغه مزاج په څه نسو توګه هغې کې شامل دی نو په د پښتنو چې کومه مینټیلیټي ده او کوم رجحانات دي او کومې رویې دي هغه یقینا هغې د پاره ډېر د فکر وړ دي نو یو خو زه دا ووایم چې پښتون یو داسې سوشل قوم دی یو مترقي قوم دی او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتانه واکداران پاتې شوي دي نو د دوی په مزاج کې هغه خودي خودداري هغه واکداري دا څیزونه شامل دي نو د دوی شاعري یقیناً چې اوس باړلې شي نو هغې په کې ډېره زیاته دلچسپي لري او ډېر دغه سره د دې هغه کار چې کم کار وي زیار وي هغې ته ډېر بقدر په نظر ګورو زما خپله یو څو افسانې دي هغه په اردو کې هم ژباړلې دي په انګلیش کې هم ژباړلې دي نو هغې مطلب دا دی چې د پښتون چې کم مزاج دی کم فطرت دی هغه چې زمونږ په پوئټری کې څومره په ښه طریقه باندې ځای شوی دی او دې خلکو ته رسېدلې نو دې ډېر د هغې ډېره ستاینه کړې ده
راشد خټک لیکوال شاعر او خبریال دی نوموړی د پښتو ژبې ډېری آثار اردو ته اړولی دي خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساحو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو آثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري له نوموړي سره مو خبرې کړې او په سر کې دی د خپلو ژباړو په اړه معلومات ترکوي
په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي ژباړلې مې دي کله مې هم کېدای شي څه کیسه مې لیکلې وي کم دغه کې چاپ یو داسې کتاب مې نه دی خپل چاپ شوی اردو کې زما ژباړې چاپ شوي دي یو د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسما سیاران د هغې ژباړه ده یارانه کار په نوم باندې څو کاله پخوا ما کړې وه بل دا د وکیل شنواری هغه کیسې دي 50 میلیونه هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ ته د 50 میلیون په نوم او بل هم د وکیل کتاب رنزوري هلی دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي هغه د بانچ په نوم باندې ما ژباړلې ده د بانچ لري دا اوس دغه سره دی پبلشر سره نو اوس پرې څو ورځې کې به چاپ شي لا چاپ نه دی دا نور دوه چاپ دي
د اردو دانه طبقه څومره علاقه مند ده د پښتو د نثر
ګوره دغه اثر خبره زه تاسو یو لنډ دغه وایم کنه پرون نه بل ورځ دلته دوه ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورینې ژبو نړیواله ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړ دلته د سندیانو را جوړ کړو انډس کلچرل فورم ورته وایي هغه کې دوه ورځې دغه فیسټیوال وکنه لکه لیکري فیسټیوال او ادبي مختلف سیشن وي پکې یو څو پکې زما هم وي هم د شیر په والا هم دغه د ژباړو په والا د ژباړو په سیشن کې چې ناسته کومه وشوه نو ما خبرې ممرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبرې کوم دغه تپوزونه خلکو کول او ما ځوابول بیا مې د بلګې په توګه د وکیل یو لنډه کیسه واوروله چې ما ورته ژباړلې وه دا خلکو په اردو نه پوهېدل په پښتو نه پوهېدل نو د پښتو دوی وی چې لکه موږ چې وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي هغه کتاب پخوا چاپ شوی ده 50 میلیون د هغې هغه یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر زر واوروله ځکه چې خلکو پښتنه هم ډېرې دي او ما ویل چې ډېر وخت ونه نیسم نو خدای خبر څنګه به مې واورولې ځکه چې ډېره زر زر مې واورولې خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما دغه خلاصه شوه نو هغه څومره خلک چې په تالار کې ناست وو او کم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو هغه دغه چې وو نتاک چې وو هغه بېخي چپ شو یو یوسو دغه سخت وخت پرې به هیڅ چپو دا و رسته و چې زه خبر نشم ته ولیو بخنه غواړم زلا راغله نه دومره اثر یو کو په خلکو باندې دغه څه د شپون څه د ناول چې ودا خو هغه روم بدل چې موږ چپ کړو په خبر نه مچپ کړو دغه ډیر خور شوی نه و خو موږ ته دا لیکلې و ورلېګلې خو بیا د برک ته لاهور نه کله چاپ شو نو د ډیرو لرو زمینه نه ماته یو هم نو کوم ځای نه یو چا ایمیل وکړو کنه چې دا کتاب دی او په دې باندې لیکون کې نوم دی او د ژباړون کې نوم دی نور پتر ته نه لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی موږ په افغانانو کې یو د خالد حسینی پیژنو کا اټرنر کتاب ملوسته دی دا کتاب خو ډېر لوړ دی دا کتاب ورته ترجمه کوو انګلیسي ته دی ولې نه کوو خلک خبر شي کنه هغه سړی څوک بار ملک نه پیګم چې هند کې وکړ چرته زه نه پیګم چې دا کتاب ته څنګه ورسېدلې دی دا څه د دې ریسپانس او د دې هغه څه چې تاسو وایې کنه خلکو ډېر زیات خوښ کړو دا خو هغوی ته د دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغه څه ژباړې کړې وې نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه دغه سوچ وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري د حالاتو ته په کم نظر ګوري بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه بیا ډېر زیات خوښ شوي وو ما ته هېڅ خو لوړ دغه دي لیکل دي دا باید د نور خلکو ژباړي وو ډېر دغه شي
راشد ستاسو په خیال له پښتو نه چې اردو ته کوم ژباړي کیږي دا ډېری شوې دي کار ورته ډېر شوې کنه کم شوې دي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا امر څه چې زمونږ خو دغه د ژباړي روایت ډېر په خار سره دي کنه د پښتو نه نور ژباړو ته ځکه چې خلکو به کولې دا یو غلط فهمي جوړه پیدا شوې ده بلکې دوه غلط فهمي یعنی یو خو زما شخصي او یو عمومي لومړی غلط فهمي ده چې د شپون څه کتاب چې ما دا ناول ژباړلی دی ځنو ملګرو چېرته ویلي دي که لیکلي دي خو پته نشته داسې وایي چې دا د پښتو لومړی ناول دی چې اردو ته ژباړل شو داسې نه ده د پښتو دې نه مخکې هم ناولونه ژباړل شوي وو د ترکي صاحب ناولونه یو دوه ژباړل شوي وو دې نه مخکې هم دغه یو خبره بله غلط فهمي ده چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه هم په دواړو ژبو پوهېږي په انګلیسي یا په پښتو په اردو هغوی داسې فکر کوي چې دغه ژباړه څه ادبي او هنري کار نه دی یعنی که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته نو ولې خپل نه لیکم نو هغه حساب سره چې وګورې که داسې ته دلته کې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه په کار وي یو چا ته ووایو هغې ته هغه یې بیا وژباړي او خو خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي که نه په دې یو څو کیسې یا یو نظم نیمداسې چاپ شي خو دغسې په شوق باندې نه دی شوی کار که هغې دغه د اردو مارکیټ ته وګورې او زمونږ د ښو لیکلو ته وګورې مونږ ډېر ښه اثار لرو ډېر لوړ اثار لرو په شعر کښې هم په نثر کښې کیسه کښې په ناول کښې اوس خو دا نوي ځوانان هم ډېر ښه لیکل کوي ډېر جالب اثار لرو نو دا که وژباړل شي ډېر ښه مارکیټ به پیدا کړي نو ډېر لږ کار شوی دی ډېر لږ کار شوی دی زه چې په وګورم زمونږ د خپلو لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکیټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو نو موږ هېڅ کار نه دی کړی
اسیر منګل او راشد خټک د پښتو نثر اردو ته اړولې خو داسې پښتانه هم شته چې نیخ په نیغه په اردو کې شاعري کړې ده د مومندو قبایلي سیمې لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب په پښتو ژبه د سو شعري ټولګو له چاپولو وروسته اوس په اردو ژبه خپله لومړۍ شعري ټولګه خپروي چې محشرستان نومېږي له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې دی د خپلې اردو شاعرۍ په اړه غږېږي
محشرستان زما اردو شاعري ده او دا اوس مې چاپ ته ورکړی دی نو د اردو شاعرۍ والا سره به ووایم زما ډېره زړه شاعري وه د اردو او یو وخت نه پرته وه زما د پښتو شپږ کتابونه چاپ شوي دي پښتو د شاعرۍ او بیا مې یو دا د اردو شاعري او بل د وړو کیسو یعنې د افسانو یو کتاب چاپ ته تیار پروت دی نو دا مې ته را مخکې کړو د اردو شاعري او دا مې چاپ کړه او اوس مخکې مې انشاءالله اراده ده چې د افسانو والا کتاب هم چاپ شي
خمویب صاحب څنګه مو دې خبرې ته پام شو چې په اردو ژبه تاسو شاعري وکړئ
نو اردو ته په دې لاړو چې مونږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده بله دا ده چې په اردو کې که مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو ته رسي نو دغه یو سوچ هم کړی و بله دا ده چې ما مخکې د قبایل په نوم یو رساله به چاپ کوله د مومندو نه، نو هغه هم اردو پښتو دواړو کې و. نو دا سوال به راتلو چې یاره تاسو اردو کې هم کوئ، نو مونږ به همدغه خبره کوله چې اردو ورته هم زمونږ هغه خبرې ورسي یا کوم دغه ترجمه شي لیکي یا شعرونه، نو دغه یو پیدا پکې ده. او بله اردو دلته مونږ ویلم ډیره ده، ما خپله ماستر چې دی کوم شپاړسم چې دی هغه ما په اردو کې کړی دی، نو دې وجه دې ته مې رجحان زیات.
نو ستاسو کتاب پیښور کې چاپېږي، د پاکستان نورو سیمو ته به هم رسوي کنه؟
او دا چاپ کېږي خو پیښور کې، خو بیا به چې چاپ شي نو انشاءالله بیا مې اراده ده به داسې خاص ځایونو لکه کراچۍ او لاهور ته د اسلام آباد ته دې سنټرو ته ځینو ملګرو سره خبره کړې، نو هغې ته به هم رسوو چې دا کتاب هلته هم ورسي.
نو تاسو ګڼئ چې د پاکستان اردو دانه طبقه د پښتنو شاعرانو د اردو شاعرۍ لیواله ده؟
دا خو ډېر زیات لیواله په دې دي چې ځکه کالم لیکم یا په دې صحافت کې مونږ ته پته ولګي، نو اکثر چې پنجاب صحافیان دي یا شاعران دي دوی رابطه وکړي، نو هغې هم دا وایي چې یاره تاسو د پښتنو په کلچر باندې په ثقافت خبرې وکړي، او د پښتنو چې کومه شاعري ده یا نثر دی که دا ترجمه شي، نو ډېر شوی هم دی، ډېر کار پرې شوی دی، خو هغوی دې ته لیواله یي. لکه څنګه چې مونږ غواړو چې د پلانکي د اردو ژبې پلانکي داسې مشهور دی یا د پارتۍ یا دغه شانته، هغوی هم غواړي چې د پښتو کومه شاعري دی یا کوم نثر دی یا کوم آواز دی یا ثقافت دی چې هغه هغوی ته ورسي.
په پاکستان کې خو عام تاثر دا دی چې د نورو ژبو د ویونکو لخوا موجود دی چې پښتانه په اردو ژبه سم نه پوهیږي، لیک لوست پکې په خانداز کې نشي کولای. نو ستاسو په کتاب کې د غلطیو گنجائش څومره ده؟
نو دا خبره ستاسو صحیح ده چې یو پښتون اردو لیکي یا اردو وایي، نو دا مسله به پکې وي. اردو ژبه کې دا کمال ده چې کله اردو تاسو وایي نو هر سړی ویلی شي، که د یو بل ته د خبرې د پیغام د رسولو په خاطر مونږ وګورو، خو که د دې ګرامر په لحاظ وګورو نو بیا ډېر مشکل ګرامر دی د دې، او ځکه چې دې کې ژبې ډېرې زیاتې دي. نو زما ژبه کې زما په خپل هم دا یقین دی، ما ډېرو ملګرو ته کړی دی، لکه دلته اظهار الله اظهار صاحب او په پنجاب کې لاهور کې اسلم کولسری صاحب یو ادیب شاعر، نو ما هغې ته خدای ما اردو کې داسې مسله نشته، او زما عبور پرې حاصل دی انشاءالله داسې څه خبره او پکې نه وي. البته دا خبره ستاسو صحیح ده چې اردو کې دا دغه ډېر جمع واحد د مذکر مونث.
ستاسو د پښتو شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ شوي، اوس چې په اردو کې تاسو شاعري کوئ کتاب چاپوئ، نو دا راته ویلی شي چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه کې شاعري کول څومره ستونزمن کار دی؟
پښتو کې دا خبره صحیح ده چې خپل ژبه کې چې څنګه شاعري کېږي داسې په بله کې نشي کېدلی، هغه کلاو اظهار کېدلی شي، خو په اردو کې دا کمال لکه ری چاپي عبور حاصل شي، نو په دې کې گنجائش ډېر زیات دی. هغې وجه دا ده چې دې کې تا یو لفظ تانه دغه شي چېره دې په ځای سو لګوم وزن ورانېږي یا بهر ورانېږي، زما یا دلته شاعرۍ کې لږ فرق راځي، نو د هغې په بدل کې تا سره پنځه شپږ نور الفاظ داسې ملاوېدای شي، نو دا گنجائش پکې ډېر زیات دی. ډېره وسیع ژبه ده لکه سمندر، نو که څوک په اردو باندې عبور ولري نو بیا د خپلې ژبې غوندې په دې کې ډېر اسانتیا شته دی.
محب صاحب، زمونږ د پښتو شعر مضمون د اردو د شعر د مضمون سره څومره نږدېوالی یا لریوالی لري؟
دا خبره بالکل منما چې د زمونږ شاعري او بیا زمونږ د پېښور شاعري بیا زمونږ د پنجاب شاعري د دې فرق کاره فرق دی. هغې وجه دا ده چې د عرض شاعري هم دا غزې تصویر وي، دا غزې عکس وي. نو پنجاب کې زمونږ په شاعرۍ کې فرق شته، خو زما چې کومه شاعري ده نو دا شاعري د دې ځای تصویر دی، او دا مونږ د سن پنجاب یا د نورو اردودانو خلکو ته رسول غواړو، نو فرق په کې هغوی ته محسوس شي، ځکه چې دا زمونږ آواز دی، دا د هغوی آواز نه دی. نو په دغې وجې د هرې سیمې شاعري چې کومه ده هم د هغه ځای په شانته وي، نو هغوی به هم دا غواړي چې یاره مونږ نوې شاعري وګورو، یاره د دې خلکو د دې قبایلو د دې غرونو د خلکو شاعري به څنګه وي.
د غلام حسین محب تر څنګ د بنو افتخار دورانی هم په اردو ژبه شاعري کړې، او یو کتاب یې د شب یلدا په نوم خپور کړی دی. له نوموړي سره مو خبرې کړې، دی وایي
دانه مخکې ما یو کتاب په پښتو ژبه کې هم اشته دی، مجموعه شعری د سروټې په نوم باندې، نو هغه اوه اته کاله مخکې هغه چاپ شوی دی. نور هم یو دوه مجموعې د پښتو هم تیارې دي، اردو هم تیارې دي. خو د پېښور یونیورسټي کې د تعلیم په دوران داسې روایت د اردو لګړې زیاته چونکی خلک اوري او زیاته لستونکي دي نو لګړې اردو ما چې چانه د کړې او ما وځي غریب پکې وکړه لګړې را نو کوشش ما دا غره مخکې کولو او بیا وروسته مو لګا تیزه تر خبره واد ما سره مخکې مو
صحیح
اول ما د پښتو تیاری کتاب شایع کو هغه نه پسې بیا مو لیټرال مو مواد ما سره پروتو مو بل کتاب هم تیار دی ان شاء الله څنګه له شلو ورځې کې بل کتاب هم شایع شي ان شاء الله
صحیح نو په شب یلدا کې ستاسو څومره شاعری چاپ شوې ده
نو دغه خو اتیا غزل دی
ها
او ورته ناتم دی یو کومې غونډه غزل هم دی پسې کتاب هم دی پکې یو څه ده
صحیح
اتیا پورې غزل په دې کې شاعر شي
صحیح نو دورانی صاحب کوجی تاسو در نو کو تاسو په پسکروټه په نوم په پښتو کې شعری مجموعه چاپ کړې و او خلکو ته رسیدلې و مقصد مو سو تاسو په اردو ژبه د کتاب چاپ او تاسو غوښته چې د ډیرو خلکو ته ورسې ځکه پاکستان کې اکثره خلک اردو وای او هغه په پښتو نه پوي ګم دمو غوښته ک نور مقصدونه هم تر شایو
بالکل شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې هم دا ویلې کېږي مو خلک هم پرې پوهېږي دا خپل منشا مطلب یا مدعا یا جذبات احساسات پر هغو پورې رسولم د دې ژبې وجه کېدای شي
تاسو د یلدا شپه یا شب یلدا کتاب چې دی څومره وخت مخکې چاپ شو چې او د خلکو هغه عکس العمل څنګه و اتمان خو چې تاسو دا وایئ چې د شاعرۍ بل مجموعه هم چاپوي دا هم په اردو کې
دوه د پښتو دی او یو د اردو ده نو دا فکر دی
صحیح او د اردو اوله مجموعه چې تاسو چاپ شو دا غینه پس د اردو دانې طبقه سر فیدبیک او سکس العمل
دې وزته ته گزارش دا وکم چې ځان خلکو ته رسول لپاره خلک د تشهیر مختلفې کې استعمالوي یا خپلوي زمما پیسہ د وکالت سره دا وکالت خپل هم زمونږ دلته کې په بونو کې خپل های کورټ هم دی نو دومره مصروفیات وی چې زه هغه کار خو نشم کولای لکه خلک اخبارونو ته ورکولو بیا ټلویزیونونو ته تللو بیا هلته کې خپل کتابونه رسولو ما هغه خپل چې کوم خیالات او جذبات وو هغه ما راغونډ کړلو د کتاب په شکل کې مو شایع کړل او دادا چې زما د بنو لکی مروت ډېر اسمل خان لږ ډېر ملګري په پېښور کې خارک او سلس ډېر زیات کوهاټ په دې علاقو کې یا لږ ډېر هزاره کې چې کوم مخکې نه خلکو سره معرفي وم او ته دا خبر اورئ چې نه وای خو ما ته ریسپانس خراکو
صحیح
او ډېر زیات خراکو لګم نه نو په دې په نسبت سره بقایا پاکستان د صوبې نه بهر د خیبر پښتونخوا نه بهر راځي چې څنګه زما د سیر رسائل نشته خلکو سره تعارف نشته نو هغه لپاره هغه که په خپل صدا سي کول غواړي شي او کتاب قتل غواړي
نو
خو زه ته وزګار نه مچ زه هغه ته ځم او راځم
صحیح دورانی صاحب تاسو وایئ چې یعنی په ژبه کې څه مشکل نشته یا پښتون شاعر کولای شي زده کړې برابرې کړې وي او په شاعرۍ په اسلوب پوهېږي په اصولو پوهېږي او ریاضت یې کړي هغه په اردو کې شعر لیکلی شي خو مارکیټینګ یو مسله اوس هم شته پښتنو ته چې دوی که کتاب په اردو کې هم چاپ کړي خو بېرته به یې پښتانه اخلي اردو ژبه والا ته به کم تعداد کې رسیږي او یا به نه رسیږي
روزگار ذریعہ جوړ شي شاعری زما مطلب دی چې دا انغری د ګرمولو لپاره یو ځای جوړ شي دا هغه د لپاره خو بل خلک ته هغه خلک دا کوشش کی ضرور کوي چې هغه خپل کتاب ځای په ځای ورسي په خپل اور په سیو ګرځي یعنی که دا وایم چې بعضې کسان په ترخ کې کتابونو بنډلونی شي کله یو ځای ته منډه کله بل ځای ته منډه ګیره زما کتاب دی او دا زما کتاب دی اللہ تعالیٰ فضل دے ما خپل روزگار ته ما ته ولې دي ضرورت نشته پر زما چې خپل یو جذباتو هغه مارا غون کړو بس اردو جی بس ما ته لګ جاته سہولت غو محسوس شو دے بعد نو ما ته دي ضرورت نشته چې زه یا پنجاب ته لاړ شم یا زه کراچی ته لاړ شم او زه خلکو ته ووایم چې راځي کتاب ما چاپ کړی
نه د پیسو دپاره خو نه خو د دې دپاره هم چې ستاسو د لوستونکي چې دي د دوی هغه دایره وسیع شي او یوازې پیسو دپاره نه خو چې ستاسو د شاعري هغو ته ورسېږي دغه خصې خو به م زړه کې سه راځي که نه
زړه کې خو که راځي هم زما خو زه به یو ورته اوزګار نه یم بل به هغه طریقې زه نه شم خپلولې لکه هغه ځکه خلک خلک یې استعمالوي نو دا نه علاوه یعنې چې زما خودي زما خوداري او زما عزت نفس پکې نه مجرو کېږي نو زه به کوشش کوم چې خپل کتاب ورسوم
صحیح الله پاک مو عزتمن لره افتخار دورانی صاحب دا راته ویلې شي ځینې خلک په دې نظر دي چې شاعري چې دا په مورنۍ ژبه کې ښه کېدی شي
چې په ژبه باندې لږ ډېر د چا عبور وي معمولي بهتره ستا هغه وي که په انګریزي کې وي که په عربي کې وي فارسي کې وي نو هغه زیاته ښه کولی شي نو زمونږ ډېرو ملګرو لکه اظهار صاحب ذکر تاسو وکړو هغه خو د اردو شعبه کې پخپل استاد دی نو هغوی ته اردو ورکړه نو هغوی په اردو کې وکړه خو چې څو پورې د رموزو خبره ده یا د طریقه کار خبره ده نو د شاعرۍ ټولو تقریبا اصول یو دي قاعده یوه ده بس دومره پورې دي چې چاته کومه ژبه سمه ورځي نو هغه په رموزو باندې لاړ شي په هغه اصولو په قاعده باندې لاړ شي نو په مکه ژبه کې ډېر مخکې لاړ شي
مننه افتخار دورانی صاحب په دې برخه کې د خبرونې زنه پیغام تاسو ته به سمره ممکنه وي که تاسو نه یو اردو شعر وو ممکنه ده
نو دا اردو کې تاسو ما سره پروت ما ته خدا سي حافظه زما دا چې ډیره درست نه ده
صحیح
او د اردو کتاب ما سره پروت دی
نو دینه به ورو ده تاسو شب یلدا د شعر کتاب نه یو غزل ور
شب یلدا نه به عزت یو څو شعرونه وای ما غزل ده ډېر وړکي ډېر کې دی غلې چې مطلب ده چې هر وسیله نه ها بدل ډالا هر وسیله نه ها بدل ډالا اب کې تو راز دا بدل ډالا
اب کې تو راز دا بدل ډالا
مت خیره چې اون کی یادیں نه ڈھونڈ لیں پھر سے اون کی یادیں نه ڈھونڈ لیں پھر سے میں نے اپنا مقام بدل ڈالا
واہ واہ
او اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے زندگی کا نشان بدل ڈالا او دا شعر کی جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا
واہ 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 میں نے وہ کارواں بدل ڈالا کیا بات ہے
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کار وہاں بدل ڈالا او برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے بارہا آستاں بدل ڈالا اور شوق ہے درد آشنائی کا شوق ہے درد آشنائی کا دھوپ سے سائباں بدل ڈالا اور اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا اب جو عنوان غزل کا غم ٹھہرا ہم نے طرز بیان بدل ڈالا او دا شعر توجہ وڑ مچے رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے تو نے کیوں باد باں بدل ڈالا
واہ 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 تم نے کیوں باد باں بدل ڈالا
اور ذکر اس بے وفا کا آتے ہی ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا اور آخری غزل مقتل کی تج دیا افتخار نے ہنسنا تج دیا افتخار نے ہنسنا اس نے اس کا جہاں بدل ڈالا
دا د افتخار دورانی خبرې مو واورید چې په اردو ژبه شاعری کړي، دا غو یو غزل مو هم په اردو ژبه واورید. په دې هیله چې خوان مو ترې اخیسته وي، له همدې سره د مجلې دا غنه تړو او تر بلې ونی درنه اجازه غواړو. بلې ونی بعد د نورو نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.